این مجله خبری رسیدیم، برنامه یک ساعته دیگر احمد تکل پیشکش میکنه که در استودیو هست. آقای تکل سلام و صبح بخیر.
دیره من نکام قدر من اوریدونکو، ده سهر ات بجه شوی تر نهو بجو ده آزادی رادیو دی یو ساعته خبرونه ته خر اغلست. نوی خبرونه په زیاته برخه کې د آزادی رادیوی مجله اونیس پروگرام خبرو چې کلتوري او ادبی مسایلو ته ځانګړی دی. د ازادۍ مجلې په نننۍ ګڼه کې مو د نورو موضوعاتو ترڅنګ په ګوګل ژباړن کې د پښتو د زیاتېدو په اړه د لیکوال اسدالله غزنفر نظر پوښتلی.
اوس دا په هغو خلکو پورې چې همې پښتو ښه زدهوي همې انګریزي زدهوي، دا په هغو پورې تعلق لري چې دغه سیستم تکمیل کړي. دا په حقیقت کې د کار پیل دی، دا د کار پای نه دی.
له ازادۍ رادیوي مجلې مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د کډوالو او راستنیدونکو د چارو وزیر وایي د یونان پر پوله له افغان کډوالو سره د نورو هیوادونو د کډوالو په پرتله باید تبعیضي چلند ونه شي. د هر څه وروسته راځي لومړی خبرونه واورئ چې قاسم سلامل چمتو کړي.
لومړی هم تر دې دمه د مهمو کورنیو نړیوالو خبرونو سرخطونه. د پروان ولایت په پرونی انتحاري حملې کې 13 تنه وژل سول. د مقدوني حکومت وایي نسی کولای خپل هیواد د کډوالو په کم بدل کړي. او په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې د امریکا متحده ایالاتونو او روسیې په سوریه کې د تاوتریخوالي د درولو هغه طرح اعلان کړی چې د فبروري د میاشتې له نیمایي څخه به عملي کېدل پیل شي. د همپوره خبرونه. د پروان ولایت په سیاګرد ولسوالۍ کې د ځانوژونکو کې برید د قربانیانو شمیر 13 تنو ته ورسېدی. د برید چې پرون د دې ولسوالۍ په بازار کې وسو 12 تنه نور پکښې ټپیان سوي دي. د پروان د امنیت قمندان جنرال محمد زمان مموزی ازادي رډیو ته ویل چې د پېښې ډېر قربانیان ولسی خلک دي.
د
یوې برید د سیاګرد په سیمه ییز کلینیک کې سوی، څلور سیمه ییز پولیس او نهه ولسی خلک پکښې وژل سوي دي. لس نور ملکیان ټپیان دي. ټپیان دا مهال د پروان ملکی روغتون ته انتقال سوي دي. د راپورونو له مخې په دې ځانوژونکو برید کې د سیاګرد ولسوالۍ د سیمه ییزو پولیسو د قومندانۍ مرستیال وژل سوی او د سیمه ییزو پولیسو قومندان سخت ټپي دی. وسله والو طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی دی. روسته لاقې چې مقدونیا خپل پولي د افغان کډوال لپاره وتړلې، د دې هیواد د بهرنی چارو وزارت ویلي نسی کولای خپل هیواد د کډوالو په کم بدل کړي. د مقدونیا د بهرنی چارو د وزارت په خبر پاڼه کې ویل سوي سربیا، کوریشیا او سلووانیا پریکړه کړې چې په دې هیوادونو کې د افغان کډوالو شمیر راکم سي. د چارواکو په وینا په تیرو څو ورځو کې تر 600 زیات افغانان له دې هیوادونو بیرته مقدونیا ته استول سوي دي. د راپورونو له مخې دا مهال د 5000 په شاوخوا کې افغان کډوال په یونان کې چې له مقدونیا سره ګډ پوله لري ایسار دي او اروپا ته د ننوتلو اجازه نه ورکول کیږي. د مقدونیا چارواکو په وینا یوازې عراقي او سوریایي اتباع کولای سي د دې هیواد له پولو ورواوړي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی ازادي رادیو ته ویل له اروپایي هیوادونو څخه دا تمه نه کیږي چې د کډوالو سره د دوګونی چلند وکړي. له کابل سره د ازبکستان د وارداتي برښنا په تړل کې دوه پایتخت کابل او یو شمیر ختیځ ولایتونو ته د 280 میگاواټ برښنا بهیر پیل سوی. د برښنا شرکت د خبرونو رئیس وحید الله توحیدی وایي د امنیتي ادارو په همکارۍ او د دې ادارې د کارکونکو په هڅو پرون ماښام 6 بجې کابل ته د ازبکستان د برښنا لیشت پیل سو. د بغلان ولایت د ډنډغوري او ډنډ شهاب الدین سیمې چیرې چې کابل ته د انتقال سوی برښنا پای ولاړې دي، تیر میاشت ته تودو جګړو شاهدي وي چې د همدې جګړو له کبله د پایتخت برښنا پرچاو سوی و. پاکستانی چارواکي وایي 12 ساغه وسلواله وژلې چې په کراچي ښار کې د امنیتي افسرانو په هدفي وژنو کې لاس درلوده. کراچي د پولیسي او لوړپوړي چارواکي راو انور چې د وسلواله پر ضد د دې عملیاتو مشري کوله ویلي امنیتي ځواکونو پر هغه کور برید وکړ چې د کراچي ښار شمال ختیځ په 500 کیلومتره کې پروت دی. د شغل انور په وینا اته تنه وسلوال د امنیتي ځواکونو سره د جګړې په ترڅ کې دننه په کور کې وژل سوي او څلور نور په داسې حال کې چې د تېښتې هڅه کوله د امنیتي ځواکونو په ډزو له منځه تللي. د کراچۍ د پولیسو د چارواکي ویلي چې دا وسلوال د لشکر جنګوي په سختريزي ډلې پورې تړلی و. لشکر جنګوي د هند په نیمه وچه کې د القاعده ملاتړې ډله ده. د پاکستاني چارواکي ویلي په هغه کور کې چې د وسلوالو پکښې ځان پټ کړی و چاودېدونکي مواد د بمونو د جوړولو وسایل او ځانوژونکي واسکټونه تر لاسه سوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو او روسیې په سوریه کې د تاوتریخوالي د درولو هغه طرحه اعلان کړې چې ټاکل سوی د فبروري د میاشتې له نیمې شپې څخه به د فبروري له نیمې څخه به یې عملي کېدل پیل سي. په ګډه اعلامیه کې چې د دوشنبې په ورځ خپره سوه، دواړو هیوادونو ویلي دا پلان چې د ملګرو ملتونو لخوا چمتو سوی، پکې د داعش ډله له القاعده سره تړلې د النصرا جبهه او نورې تروریستي ډلې شاملې نه دي. د راپورونو له مخې د سوریې په کړکیچ کې ښکېل لوري به د فبروري د میاشتې په 26مه نیټه په سوریه کې خپل توافق اعلان کړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د دې طرحې هرکلی کړی او دا یې له اوږده انتظار وروسته د هیلهمندۍ یوه نښه بللې ده. نوموړی د سوریې په کړکیچ کې له ټولو ښکېلو خواوو غوښتي دي چې دې پلان ته درناوی وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي دا پلان په سوریه کې د روانې وینې تویدنې د مخنیوي لپاره یو رښتینی اقدام دی. سپینې ماڼۍ ویلي په سوریه کې د دې پلان عملي کول به ستونزمن وي، خو په مجموعي توګه د سوریې د کړکیچ د هواري لپاره یو فرصت ګڼل کیږي. د امریکا د دفاع وزارت وایي چې د ګوانتانامو زندان د بندولو لپاره د جوړ سوی پلان کانګرس ته د سپارلو لپاره چمتو کړی دی. د پنټاګون ویاند تورن جیف دیویس پرون وویل پنټاګون پوهیږي چې د دې پلان د سپارلو مهلت نن پای ته رسیږي او دوی خپل کار له ټاکلي مهلت سره بشپړ کړی دی. ګوانتانامو زندان په افغانستان کې د طالبانو د رژیم د پرځولو لپاره د امریکا د پوځ له عملیاتو سره سم د جورج دبلیو بوش د ولسمشرۍ پر مهال پرانستل سوی و او هغه کسان پکې ساتل کېتل چې وسلوال دشمنان بلل کېږي. دا زندانیان همداراز له هغو حقونو څخه هم بې برخې دي چې نور امریکایان لري. د دې زندانیانو ډېری له څو کلونو راهیسې له محاکمې پرته هلته وساتل سول. او د دې مهال وروستۍ خبر دا چې د فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیران د اوکراین له مشرتابه څخه د ملاتړ لپاره کیف ته تللي دي. دا سفر په داسې حال کې کېږي چې تیره اونۍ لویدیځ پلوه ائتلاف د اوکراین په پارلمان کې ډیری څوکۍ له لاسه ورکړې. د راپورونو له مخې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والتر شتاین مایر او د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان مارک ارلټ کیف ته د سفر په ترڅ کې د اوکراین د اوسني حکومت لخوا د اصلاحاتو بهیر ستایل دی. خو دوی په عین حال کې له کیف غوښتي دي چې د اداري فساد پر ضد مبارزه پراخه او په دې برخه کې پرمختګ وکړي. په اوکراین کې له دوو کلونو څخه د زیات مودې راهیسې کړکیچ روان دی او د نو شمېر له مخې په دې موده کې د هیواد په ختیځ کې 9000 کسان وژل شوي دي. دا تر دې دمه خبرونه.
زمونږ غږ له آزادۍ رادیو او قدر منوریدونکو لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په زیاته برخه کې د آزادۍ رادیوي مجلې 19 پروګرام خبرو، خو له هغه مخکې لاندې خبري برخه لرو. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو د چارو وزیر وای د یونان پر پوله باید له افغان کډوالو سره د نورو هیوادونو د کډوالو په پرتله تبعیزي چلند ونشي. سید حسین عالمی بلخی آزادی رادیو ته وویل افغان حکومت هڅه کوي چې په یونان کې د افغان کډوالو د اوسنی وضعیت په اړه بشپړ معلومات راټول کړي. د محل زرګونه غیر قانوني افغان کډوال له مقدونیا سره د یونان پر پوله ایثار دي او اروپا خپل دروازې د دوی پر مخ تړلې دي. په دې اړه نور تفصیل د اجمل انت پراپور کې واوري.
یونان خپل شمالي پولي یوازې د افغانانو پر مخ تړلې او د نورو هیوادونو کډوال کولای شي له یونان څخه نور اروپایي هیوادونو ته ولاړ شي. د ریپورتونو له مخې په یونان کې د محل شاوخوا 15000 افغان کډوال منتظر دي چې ورته مقدونیا ته د وختو اجازه ورکړل شي. ویل کېږي چې اصلي ستونزه مقدونیا رامنځته کړې ده، هیواد افغانانو ته د ور وختو اجازه نه ورکوي. د مقدونیا چارواکي وایي یوازې د سوریا او عراق وګړو ته د هیواد ته د وختو اجازه ورکوي. په کابل کې د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی وایي له ولسمشر او اجرایي رئیس سره د افغان کډوالو د ستونزو په اړه غږیدلې. د ښاغلي بلخی په وینا په اروپا کې باید له افغان کډوالو سره تبعیض ونه شي. خغلی بلخی وایي دا یو ډول تبعیض دی. له اروپایي هیوادونو څخه د انسانانو ترمنځ دا ډول تبعیض تمنه کیږي. هغه معلومات چې تر اوسه موږ ترلاسه کړي لومړني معلومات دي. خپلو همکارانو ته مو دنده ورکړې چې په دې اړه څېړنې وکړي. هغوی دا مهال پر دې موضوع نور معلومات راټولوي. مقدونیا د سربیا سره ګډه پوله لري. سربیا هم د افغان کډوالو په وړاندې ورته چلند خپل کړی. د مهال د دواړه هیوادونو نورو اروپایي هیوادونو ته د تلو لپاره غیر قانوني کډوال د لارې په توګه کاروي. د مقدونیا چارواکو تر اوسه په دې اړه چې ولې افغان کډوالو ته اجازه نه ورکوي کوم قانع کوونکی دلیل نه دی وړاندې کړی. سربیا هم دانه در روخانه کړی چې ولی افغان کډوال نه پریږدي چې خاورې ته یې داخل شي. دا جاوید په نوم یو افغان کډوال چې دا مهال په یونان کې سردې ازادي راډیو ته په یونان کې د بندو پاتې شو افغانانو په اړه ویل. جاوید وایي ټول پرمزه کوي، د دې ځینې یو څادر لري، ځینې هغه هم نه لري، ډېرې ماشومان او ښځې دي، یعنی په سلو کې اویا یې ښځې او ماشومان دي او نورې نارینه. تر دې مخکې سربیا او مقدونیا خپلې دروازې افغان کډوالو ته پرانیستې وي. په 2015 میلادي کال کې تر 1 میلیون زیات کډوال چې پکې افغانان، سوریایان، عراقیان او د یو شمېر افریقایي هیوادونو غیر قانوني کډوال شامل و، په ډیرو سختو لارو اروپا ته رسیدلي. څارونکي وایي د 2014 میلادي کال د پایل راهیسې تر اوسه چې څه کم 2 میاشتې وتلي، شاوخوا 30,000 غیر قانوني کډوال د ترکیې، یونان او بیا مقدونیا او سربیا له لارې اروپا ته ننوتي دي. اتریش وایي د ورځې د کډوالو یوازې 80 غوښتنلیکونه څېړلی شي، خو د کډوالو شمېر زیات دی او د دوی ظرفیتونه په تمامېدو دي. جرمني هم خبرداري ورکړی چې ټول ورغلي افغان کډوال نشي منلی او له جرمني څخه د دوی اجباري استل او افغانستان ته استول بزر پایل کړي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
قدر منوریدون کوشه به ورسته د ازادي راډیو مجله 19 پروگرام ته ستوړندې کوو، خو له هغه مخکې اسمت څاروان ته غوښ چې د لویدیس په ورسپانو کې د افغانستان په اړه د خبرو شو مطالبه مخکتنه کړي.
د استرالیا د پوس په خوانی لوی درستی زوی استرالیا په افغانستان کې کوم استراتیژي نه لرله. په دې موضوع وا تو دی یا دبليو ای تو دی استرالیا ورسپانه لیکنه خبره کړې ده. وا تو دی لیکي د استرالیا په خوانی لوی درستی پیټر لیهی وای استرالیا او متحدانو په افغانستان کې استراتیژي نه درلودله او اوس د ویلاري د مندلو په لټه کې دي، ځکه چې دوی خپل هدفونه تعریف کړی نو. متقاعد ډګر جنرال لیهی فیرفاکس ته په یو لیکنه کې خپل نظر څرګند کړی او ویلي دي چې له افغانستانه د وټلو یا نه وټلو په باب د امریکا په مشه د ائتلاف اراده ناکامه ده، ځکه چې په افغانستان کې د لویدیز له 15 کلن حضور سره سره دغه هیواد امنیتي وضعیت بیرته په خرابېدو دی. پروفیسر لیهی لیکي موږ لا هم د وټلو د ستراتیژۍ په موندلو کې له ستونزې سره مخامخ یو. زموږ سیاستوالو د خپلې ستراتیژۍ په اړه ډېر څه راته ونه ویل. د زیاته کړې په پیل کې ماموریت واضح و او هغه دا و چې القاعده وځپل شي او د طالبانو رژیم په دې خاطر وپرځول شي چې د القاعده ملاتړ یې کاوه. یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو اروپا ته د تلونکو افغان پناه غوښتونکو پر ستونزو لیکنې چاپ کړي دي. په دغه ورځپاڼو کې یو هم ډیلی میل ده. د ورځپاڼې لیکلي د پناه غوښتونکو بحران په یونان کې وروسته له دې بیا اوج ته ورسېد چې مقدونیا خپل پوله پر افغان پناه غوښتونکو بند کړه. ورځپاڼه وایي یونان د مقدونیا د دغه اقدام په وړاندې د عکس العمل ښودلو ژمنه کړې ده. د ډیلی میل له لیکنې سره سم 15,000 پناه غوښتونکي د یونان لور ته په پوله کې ایسار شوي دي او 3,000 نور د دغه هیواد په پلازمینه آتن کې وتلو ته انتظار باسي. لبل خو ورسپانه وای چې جرمنی د دوشنبه په ورځ د سهمی د ټاکلو په اړه د اوتریش د حکومت پر پریکړه انتقاد وکړ. جرمنی ویلي چې اوتریش په عین حال کې چې د ورځې یوازې د اتیا پناه غوښتونکو قضیه تیری نور پرې ایشي چې له پلو واوړي.
آزادی رادیویی مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه می و منی و مانیم ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې د خال مجلې له مسول مدیر پروفیسور محمود ایا سره زموږ د همکار بارکوال میخیل مرکه اوري.
زه دا درته یم چې د کتاب او د مجلې اهمیت ګر سره کله هم نشي ختم کېدی.
د شاعری او لیکوال یاسمین وزیری د دوو کتابونو د مخکتنې رپورت او په ادبي باس کې طنز لیکوال عبدالنافع احمد د طنز په ډولونو راته غږیږي.
نو دلته موږ ټوکه د یو فورم په شکل معرفي کولای شو.
په سر کې نجیب زمان د ونی فرنګي خبرونه راوړوي.
موسیقی فرانسوي پلاوی له افغانستان سره په کلتوري برخه کې د اوږدمهاله همکاریو ژمنه وکړه. تیره اونۍ د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی د افغانستان لپاره د فرانسې له سفیر ژان میشل مارلو او ملګری پلاوی سره وکتل. د باختر اژانس د خبر له مخې په دې کتنه کې ښاغلی مارلو د افغانستان د لرغون پیژندنې د نقشې د ترتیب پر پروسې خبرې وکړې او په دې برخه کې د پرمختګ یادونه وکړه. ښاغلی مارلو د اوسمهال لپاره د 450,000 یورو د مرستې ترڅنګ له دغې چارې سره د خپل هیواد اوږدمهاله ملاتړ څرګند کړ. د اطلاعات او فرهنګ وزیر ښاغلی جهانی د افغانستان د لرغونو میراثونو په ساتنه کې د فرانسې له مرستو څخه د مننې او د فرانسې د سفارت له لوري د روانو پروژو د څرنګوالي تر بحث وروسته د دواړو خواوو ترمنځ د همکاریو پر تړون خبرې وکړې. د افغانستان او فرانسې ترمنځ د کلتوري اړیکو او همکاریو د تړون طرحه بشپړه سوې ده چې تر اداري پروسې وروسته به په نږدې راتلونکي کې لاسلیک سي. د یادونه وړ ده چې فرانسه د افغانستان په کلتوري چارو کې له تیرې څه باندې ویل سیز راهیسې د ګڼو پروژو ملاتړې ده. د لوست د ودی او کتابونو د چاپولو په لړ کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت لس عنوانه بیلابیل کتابونه او کلنی چاپ کړه. د باختر اژانس د خبر له مخې د وزارت د مشرتابه په لارښوونه او د بیحقیق خپرونو د ریاست په هڅو په کابل کې د هند موقت حکومت سرګزشت تمدن غزنی د تاریخ په پاڼو کې پیر هرات شناسنامه آبدات تاریخی افغانستان هنر طنز پردازی اخلاق اسلامی حکومت موقت هند در کابل او د لغمند مشاهیر او څخه لس عنوان کتابونه او د 1992 کال کلنی چاپ سو. د یادونه وړ ده چې د وزارت لوري د محل د لس نورو کتابونو پر چاپ کار روان دی. او مشهورې انټرنیټي شبکې ګوګل د لومړي ځل لپاره پښتو ژبه ګوګل ژباړن یا ګوګل ترانسلیټ ته ورزیاته کړه. لیوی اردې مدیر رئیسی خلکو په ځانګړي ډول د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه پښتنو د یوه آنلاین کمپاین په ترڅ کې له ګوګل شبکې غوښتي چې پښتو ژبه دې ګوګل ژباړن ته ور اضافه کړي. اوس د خلکو دې غوښتنې او اړتیا ته په کتو سره ګوګل خپلې دې برخې ته د نورو ژبو په څیر پښتو هم ور اضافه کړه چې دغه اقدام د نړۍ په کچه د پښتنو لخوا وستایل سو. په دې اړه د ولسمشر له فرهنګي سلاکار او افغان لیکوال اسد الله غزنفر سره زموږ د همکار نورګل شفق مرکه په خبرونه کې اوریدلی سي.
ګوګل انټرنیټي شبکې د پښتو په شمول 14 نوي ژبې ګوګل ژباړن ته زیاتې کړې دي. تر دې لمخه په دې سیستم کې کابو 90 ژبې شامل وي. هغو ځوانانو چې په دې برخه کې عالی ځلې او خواري کړې دي له ټولو هغو کسانو چې په پښتو او انګریزي ژبو پوهیږي هیله لري چې د ژباړې په برخه کې له ګوګل سره مرسته وکړي. زموږ همکار نورګل شفق په همدې اړه د ولسمشر له فرهنګي سلاکار استاد اسدالله غزنفر سره مرکه کړې ده. دا اوریدلو بلنه درکوم.
استاد، دغه څه موده مخکې د یو آنلاین کمپاین په ترڅ کې له ګوګل څخه غوښتل شوی و چې دغه پښتو باید ګوګل ژباړن ته یا ګوګل ترانسلیشن ته ور اضافه کړي، نو دغه کار لنی کمرغه اوس وشو، څنګه بوله دغه اقدام دی ګوګل؟
دا یو لوی پرمختګ دی هم د هغو خلکو لپاره چې په پښتو ژبه پوهیږي او په نورو ژبو نه پوهیږي، او هم د هغو خلکو لپاره چې په پښتو نه پوهیږي. یو مشهوره جمله دا وایي دنیا په کلي بدله سوې ده. حقیقت دا دی چې د ټکنالوژي د پرمختګ په نتیجه کې اوس افغانستان، کاناډا، هندوستان، چین، جاپان دا ټول لکه یو کلی چې تشکیلوي، ځکه چې رابطه اسانه ده. موږ کولی شو چې په 2 ثانیو کې د دنیا له دې سره له کاناډا سره خبرې وکړو او رابطه قایم کړو. دغه راز د ټکنالوژي د پرمختګ په نتیجه کې سفرونه ډېر شوي دي، الوتنې زیاتې شوي دي، تګ او راتګ زیات شوی دی. همدا اوس په اروپا کې، په امریکا کې په سلګونو زره افغانان ژوند کوي. همدا اوس د دنیا په مختلفو ملکونو کې په میلیونونو افغانان اوسي. نو دغه د تګ او راتګ ډېرېدل د ژباړې اهمیت په نورو ژبو د پوهېدلو اهمیت څو برابره زیاتوي. په تېرو زمانو کې به که یوازې یو عالم ته، یو فاضل ته دا پکار وه چې وه علمي ژبه زده کړي، اوس دا ضرورت ډېر عام شوی دی. نو زه فکر کوم دا لوی پرمختګ دی هم د پښتو ژبې لپاره، هم د ټولو افغانانو لپاره، هم د عام ولس لپاره.
ډیره مننه استاد. دغه کله چې د اعلان شوی دی نو په دې ټولنیزو شبکو کې خصوصا پښتانه د دې مبارکۍ پیغامونو باندې هغه د چا خبره چې فیسبوک اخیسته دی ډیر خوشاله دي. خو استاد اوس یو ننګونه شته چې هغه یوازې په پښتو یې پاره نه فرزند زه چې په یو دوه نورو ژبو هم پوهیږم. کله هم چې په ګوګل ژباړن کې یو څه لیکلي دي معنی یو څه بدل راوتلې ده او دا علت دا دی چې ګوګل هغه کمپاین په ترڅ کې خلکو نغوختي او خصوصا پښتنو نشي تاسو مونږ سره مرسته وکړي. یعنی دوی به ځینې کلمې اچولې او بیا به تاسو نغوختل چې دا اوس وژباړی په پښتو. نو څوک به چې انګلیسي او پښتو دواړو باندې پویدل بیا به غژباړه ورته ولیکله. یعنی هغه ننګونه اوس دا ده چې ځینې کسان کسم په خپل ژبې باندې مسلط نوی نو کېدې شي د یوې کلمې ژباړه یا ناسمه ولیکي یا ناکره ولیکي. نو اوس تاسو په نظر خصوصا ځوانانو ته چې هغه په ټولنیزو شبکو کې ډیر دخیل دي او په انټرنیټ کې هم ډیر دخیل دي څه باید وکړي؟ یعنی خاص هغه کسان چې په دې دواړو ژبو پوره مسلط وي په دې کې برخه واخلي او که څه پیغام لري ځوانانو ته؟
نه یوازې پښتو ژباړن ګوګل کې بلکې د نورو اکثرو ژبو هغه ژباړنې چې هم دي ایدیالې نه دي نواقص ډېر لري. ژبه تاسې پوهیږئ چې یوه ژوندۍ اجتماعي پدیده ده په هغه کې بسیاري یې په هغه کې د مجاز اندازې په هغه کې ډېرې نورې قصې چې هغه په یو تخنیکي ژباړه کې ډېره مشکله ده چې مراعات شي رعایت شي. خو بیا هم لکه څنګه چې تجربو ښودلې ده د ځینو پرمختللو ژبو او یا په بل عبارت د هغو ژبو چې د کار خلک پکې ډیر دي د هغو هغه د هغه ژباړن نظام هغه دغه څه ژباړه ماشیني ژباړه به ورته وایو هغه سیستم یې ډېر مختللی دی او نتیجه یې تر ډېر حده مطلوبه ده. اوس دا په هغو خلکو پورې چې همې پښتو شته یې همې انګریزي شته یې دا په هغو پورې تعلق لري چې دغه سیستم تکمیل کی. دا په حقیقت کې د کار پایل دی دا د کار پای نه دی. دا کار علم غواړي منډه منډه غواړي او سلا غواړي. دا به ورو ورو تکمیلیږي او ان شاء الله خامخا به تکمیلیږي.
ډیره مننه استاد. خوشاله سي.
او خدای خوشاله.
میرمن کلتوري ټولنیز ادبي بهیر د شاعر او لیکوالي یاسمین وزیری د دوه کتابونو مخکتنه وکړه. نورال زموږ همکار مسعوده نیازی راکوي.
د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر لخوا د لیکوال او شاعر یاسمین وزیری د دوو کتابونو د مخکتنی غونډه ترسره شوه. په غونډه کې د میرمن بهیر غړو شاعرانو او لیکوالانو د پوهنتون استادانو او د شعر مینوالو ګډون کړی و. د غونډې په پیل کې د میرمن بهیر مشر اغلی سایری شریف وینا وکړه. یاسمین وزیری ته د نوو چاپ شوو کتابونو مبارکي وویله او د هغې ادبي کارونه یې وستایل.
خوشاله يم چې میرمن کلتوري ټولنیز بهیر بیا هم یو د خپل اهداف له جملې نه یو هدف تللی کوي. هغه دا چې چون زموږ اهداف دی نور اهداف تر څنګ دا دی چې د پښتنو خویندو شاعرانو او لیکوالانو اثر به چاپ کوي. یاسمین وزیری ده چې زه د دې شخصیت په اړه ډیر څه لرم مګر نه غواړم چې تاسو وخت ضایع کړم. خو په خپل ځای کې دې ته تبریکی وایم. سره دې چې د ځوانه ده راتلونکی د دې سره ده او د نورو بهیروالو سره ده. زه فقط یو همکار په توګه د دې سره چې د دې لپاره زمينه سازي کوم او د سپین سارې په توګه دې ته دا زمينه برابروم چې ما همیشه د خبر کړي ځکه چې د دې تر څنګ وم د دې شیرونه اورم د دې نصر اورم. زه په معنی له احساس دې کوم چې زه به ورسره ځوانېږم او ورسره خوشاله کوم لحظه کوم ورځ چې زه د دې سره ناستو نه غوړم تر ډیرو خو ورځ زما د ژوند بي چې زه د دې سره په اونۍ کې یو ځل کینم او دا چې دوی په تش لاس په ډیرو کم امکاناتو تر دې ځایه د پښتو د خدمت جوګه ګرځي. مبارکي ورته وایم. اوږ دو عمر ورته غواړم. لیاقت او استعداد د احترام سره چټو.
اغلی وزیری په دینګدی وختونو کې دوه کتابونه یو شری ټولګه او بل د لندو کیسو ټولګه په خپل شخصي لګښت چاپ کړی دي. د افغانستان د علوم اکاډمۍ د پښتو ژبه او ادبیاتو مرکز علمي غړي عبد الاحد منګل د خپل خبرو پترت کې د یاسمین وزیری په ادبي فعالیتونو او د شیر په دینو ځنګړنو رڼا واچوله.
زما چې چې په دې کتاب کې یا په شری ټولګه کې خوښ شول هغه اکثره زموږ په فولکلوري یا ولسی ادب کې زموږ خواندیو د خپل ورونو سره، د خپل خوندانو سره او د خپل پلارو سره د یو همکار په توګه داسې یو شعار پورته کړی دی چې ته توره واخله، ته قلم واخله او د ډګر وګټه. مګم د وزیرې په شعري ټولګه کې هغې مستقیما ویلي دي چې زه دفاع کوم، د خاورې څخه دفاع کوم، د کلتور څخه دفاع کوم، د ټولو ارزښتونو څخه دفاع کوم. یو دوې بیلګې دې درته وایم. د مثال په توګه دښمن ته د پښتنې پیغلې لخوا ګواښ په کومو الفاظو کېږي چې ما تقریبا شاید په نورو آثارو کې وي، خو لومړی ځل ورسره مخ شول. مات به وزیری کړي ګورګنی ظالم پوه دې شي بچی د میرویس خان یمه، ډېر راته په زړه پورې وو. یا لکه ساتم د وطنه په همت او په میړانه تل، زه لکه ملاله یوه باتوره پښتنه یمه، خو ملال ویلی دی که په میوند کې شهید نشو خدای وو لالای بننګی ته د ساتمه. هلته دی خپل خاوند ته ویلی دی چې میدان وګټه، خو وزیر خپل ویلی دی چې میدان زه خپل ګټم، باتوره ملالای پیغله یم خو میدان به خپل ګټم. نو دا ډیر دی ویار ځای دی چې موږ یو درانه خور یو نوی قدم یې ښی دی، شاید دې ته نور هم مینه وروبخي. دا چې ډیر ارمانونه یې په دې خپل ټولګه کې او شعرونو کې اسهار کړی دی، ډېری ګلې کړی دی، او خدای دې وکړي چې خپل ارمانونه ته ورسیږي.
د غونډې په بل برخه کې د هیواد وتلی ممثل ممنون مقصودی په خپل غږ د یاسمین وزیری یو شعر د کلمه کړ.
زما لسترګو دې زرین زرین خوبونه یوړل، زما له ژوند دې خواږه خواږه خوندونه یوړل، چې په ګناه د خپل سترګو زه هم نه پوهېږم، نن دل مان د ټول عمر ارمان نه یوړ. زه خپل لاړم امانت می زړګی تا ته پریخو، زه خپل لاړم امانت می زړګی تا ته پریخو، زما د زړه هر یو کنج دی څراغونه یوړ. ما همیشه ستا خزان ژوند ته وسپرلی راوستي، ما همیشه ستا خزان ژوند ته وسپرلی راوستي، خو تا له ما نه د ټول ژوند ښه بهارونه یوړه.
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد پوهیالی محبوب شاه محبوب د یاسمین وزیری د لنډو کیسو په ځینو ځانګړنو خبرې وکړې، او په لنډو کیسو کې د مثبتو ټکو ترڅنګ ځینو خامیو ته هم اشاره وکړه.
د لنډ کیسې ما ولوستي، په دې لنډو کیسو کې تر ټولو مهمه خبره د نوم ټاکنه ده. نوم باید ډیر جالب اوسي. د یاسمین وزیری لنډ کیسې مې چې ولوستي تر ډیره پوری ډیر جالب نومونه انتخاب کړو، او دا د یوې لنډ کیسې د بریالیتوب لومړنی ګام دی. هغې ورخوا د لنډې کیسې لپاره موږ تاسې دغه د لنډې کیسې پیل هم مهم دی، باید په داسې الفاظو شروع کړو چې له تلوسې ډک وي، او زمونږ لوستونکی چې څوک دی یا اوریدونکی څوک دی هغه تر پایه پورې دغه موضوع تعقیب کړي. ریښتیا خبرې د کیسو پیل هم ښه دی، همدارنګه انځورونه یې ډېر ښه انځورونه راخیستي دي. د موضوع په ټاکنه کې ډېره خواري کړي، ښې موضوعګانې انتخاب کړي دي، انځور کشي ښه کړی ده. خو ښایي یو نیمه نیمګړتیا به وي چې په ځینو ځایونو کې مثلا خبرې ترې هېرې شوي دي. نو کله ناکله داسې شوي دي چې یا ترې هغه انځور ورک شوی، یا ترې کومه موضوع چې دې راخیستي ده هغه ترې ورکه شوې ده. خو مثبتې خواوې ډېرې دي، ډېر ښه. یعنې ما چې کومې لنډې کیسې ولوستې ډېرې ښې وې، ډېر ښه خوند مې ترې واخیسته. راځو شعر ته. ما دغه د نظم کومه ټولګه چې ده د خیال خاوره دا مې ولوسته. ریښتیا هم ډېر لوړ فکر پکې کارول شوی و، ښه شاعرانه الفاظ پکې کارول شوي و. خو ما چې یوه خبره درک کړه هغه دا چې زموږ په پښتني ټولنه کې چې کله ښځینه شاعران شعر وایي دوی یو ډول ویر لري، په شعر کې هم دوی احتیاط کوي، مضر احتیاط کوي. مګر یاسمین وزیری دغه احتیاط نه دی کړی. که د مینې خبره کړي هم ډېره ښکاره ویلې ده، که کومه بله خبره کړي هم ښکاره ویلې ده. یعنی د هغه نورو ښځینه شاعرانو په څیر نه ده چې دای دی موزر احتیاط کی او خبر دی پټه کی. نو دام زمونږ د پاره د خوشاله زیره ده چې په دغه سټولنه کې چې خزینه ډيري محکوم دي، او یو یو خزر پورته کیږي او د خپل زړه غږ پورته کوي، همدارنګه په کتابونو کې چاپېدا ډیره لوی خبره ده.
د کابل پوهنتون استاد زیتون بهرام هم د مخکتنی په دی غونډه کې لاندې خبرې وکړې او د غلی یاسمین هڅې وستایلې.
د خیال خاورې مالوستې ډیر کولای کتاب ده او ډیر ځانګړتیاوي لري. البته ځانګړتیاوي خو پکې ډیر دي، لکه داسې پکې د کتاب کې غزلې همسته او آزاد نظم همسته. یو ډیر ښه ځانګړتیا دا ده چې دې کتاب کې په دوه ژبو شعرونه لیکل شوي دي، هم په پښتو او هم په دري ژبه. نو دا یو خاص ځانګړتیا ده. زه ورته دې موافقت بیا هم ډیر مبارکي وایم. نو یاسمین جانه، نه تنها له دې چې ویکړی سوی د پوهنتون اول سن نه بالاخره تر فراغت ځان ورسوي، بیا یې وروسته د ماسترۍ مرحلې ته ځان ورسو، او بیا اوس د ډاکټرا په پروګرام کې مسله ده. دا یو ډیر لوی افتخار ده موږ لپاره.
هیره د نوې چی څه مو د وړاندې هم د یاسمین وزیری څلور کتابونه، اسرا د لنډو کیسو ټولګه، تا ته به د مینې تاوان درکړم د ناول ژباړه، څوک مې له حاله خبر نه دی د ټپیزو ټولګه، او راشه که مې ګوري خواروزار به تر ترخاورو د عبدالحمید مومند د شیرونو غورچاڼ. د غونډې په پای کې اغلی وزیری د خپلو نور ادبي کارونو او کتابونو د چاپ په اړه راته وایي.
دا کتابونه مې چې یو شیری ټولګه ده او بل د لنډې کیسې ټولګه ده. شیری ټولګه خو مې د څو کلونو راهیسې چې ما کوم ځینې شعرونه لیکلي وي هغه هم په یو ټولګه کې راغونډه کړل، او لنډې کیسې مې هم چې دي هغه لنډې کیسې دي چې ما کلونه مخکې مجلو ته لیکلي وي، بیا ټولو دوستانو چې راغونډې کړه او د ورکولو نه به هم خلاص شي او یو ټولګه به ترې چاپه شي او ټولنه به ځینې ګټه پورته کړي. نور دا کتابونه په هغه مخه چاپ شول. په شخصي پیسې د کتابونه چاپ کړي، که څه هم مشکلاتونه ډېر وي، ځکه چې تیر ځل ما په خپرندوی ټولنه کې چې مرسته کړي وه کتابونه مې چاپ کړي وي، خو کوالټي ډېره کمه وه. نور ما وغوښتل چې سم کتابونه چاپ شي، البته زر پاڼې نشانې خراب نه شي. نور دا ما خپل په شخصي پیسې چاپ کړي دي، نور په دې تمه چې خلکو ته دې منلو او دې ویلو به واړوي.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
په کوټه کې دا مهال څلور ادبي او علمي مجلې خپریږي چې یوه یې لمبه نومیږي او پښتو ادبي غورځنګ یې خپروي، بله تکتو نومیږي چې د بلوچستان پوهنتون د پښتو ادبیاتو څانګه یې خپروي، درېیمه لیکنې ده چې د کوټي پښتو اکاډمي یې خپروي، او څلورمه مجله چې خال نومیږي تازه لومړی ګڼه په 343 مخونو کې له چاپه راوتلې ده. مسؤول مدیر لیکوال او شاعر محمود ایاز دی. محمود ایاز تر دې وړاندې هم د لیک او سکام په نومونو مجلې خپرې کړې دي. ایاز وایي هڅه به وکړي چې دا مجله د ادب لوستونکو لپاره د علمي مکتب بڼه خپله کړي او په خپلو پاڼو کې داسې څه خپاره کړي چې هم د لوستونکو علمي تنده ماته کړي او هم د هغوی فکري روزنه وکړي. د ښاغلي محمود ایاز سره د خال مجلې په اړه په کوټه کې زموږ همکار بارکوال میاخیل مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
محمود ایاز صاحب، په پښتو کې په خو زیات ادبي مجلې خبرې دي، خو په اوس وخت کې د پښتنو په لر او بر وطن کې د غاړتیا محسوسېدله چې یو علمي ادبي مجله باید راوځي. تاسو هم له ډېر وخت د غنیت ترلود چې یو ادبي مجله راوباسي، او اوس هم دغه ادبي مجله پیل کړې ده چې زما اوس ته مخته پروته ده، او دغه مجله خال نومیږي. له نامه به پیل کو چې د دې مجلې نوم خال ولې پښې شو؟
خبره دا ده چې زما خو له ډیر وخت داسې ارمان مې و چې باید په پښتو کې یو ډیر ښه معیاري علمي فکری ادبي مجله باید چې خپره شي په پښتو کې یا ابتدای وسی، چې هغه مجله د پښتو د ادب لوستونکو دپاره د یو مکتب کار وکړي، یعنی د هغوی علمي او فکری روزنه مو وکړي. زه چې مطلب له دا ډیر وخت کمی ادبي مجلې زوینم، نو حقیقت دا دی زه مطلب نه یم ځین مطمئن سوی. نو دا د خال نوم خو ما نه دی تجویز کړی، دا په عرب امارات کې د یو دوو ټولنو مطلب الحاق سره سوی دی، هغوی خال پښتو ادبي تړون دا نوم یې ورته ټاکلی دی و خپل ټولنې ته. ما دا هغوی له یو څو کسانو سره خبرې وسوې، مال زه دا ارمان لرم چې زه یو ښه ادبي مجله راوباسم. نو په دې کې د خال ادبي تړون یو ملګری دی، نور قاسم. نو دغه ملګری له ما سره خبرې وکړې فیصله دا وک چې ادبی مجله به مو شروع کو خو زموږ د ادبی مجله مدیر چې دی دا به محمود ایاز وي. نو دارنګ د دې مجله نوم چې دی دوی خالته چوس کړی وي او د خال تور زما خوشم دی او جمالیات هم پکښې دی. خیال چې خور سي په دنیا باندې محیط سي چراغوند سي د لیلا د ځنی خال سي. نو زما خیال دا دی چې د یو ادبي مجلې دپاره دا ښه نوم دی.
آیا صاحب دیرش پنځه دیرش کاله مخکې چې قند مجله، لار مجله یا په کابل کې کابل مجله خپرېدله، ویل کېږي چې هغه مجلې دومره علمي وې چې د هغوی هر لیکنه اوس هم د علمي استناد په توګه استفاده ځنې کېدلی سي. څه فکر کوئ چې هغه وخت اسانتیاوې هم نه وې او اوس اسانتیاوې ډېرې دي، له لیکوالو لیکنې هم په اسانۍ سره راغونډېدلی سي، خو بیا هم ستاسو په نظر ستاسو په مخ کې به چیلنج څه وي چې آیا تاسو به په خال مجله کې ښې لیکنې راغونډې کړلی سي او ښې لیکنې به چاپ کړی سي؟
ګوره، تاسو د کابل مجلې او د کند او د جرس مجلې نوم تا واخیستئ، خبره دا ده دې مجلو مدیران سنجیده وو. تر څو پورې چې د یو مجلې مدیر لوستلی سړی نه وي، هغه ښه کوټلې مطالعه ونه لري، هغه ته مطلب د تنقید او د تحقیق او د نظم او د شعر په حواله ښه مستند لیکوال معلوم نه وي، تر هغو پورې دی ښه رساله نشي چلولی. ما یو وخت دلته د افغانستان په مجلو باندې تنقید کړی و. په دا لمبه مجله کې زما هغه لیکنه چاپ شوې وه، نو په هغه کې ما دا نقد هېڅ به هېڅ نه دی کړی. مال د افغانستان دا مجلې چې په دا ای فور سایز کې چاپ شوي دي، مال د یوې ټایټل راواخه او بلې ته یې ولګوه، د بلې غه راواخه او بلې ته یې ولګوه، د بلې غه راواخه او بلې ته، هېڅ څوک به فرق نه وکړي چې دا د پلانکۍ مجلې ټایټل یې وه بلې ته لګولی دی، ولې چې فرق نشته کې ټول یو قسم دي. خو بهرحال ښه مجله ډېر کړاو غواړي، ډېر خواري غواړي، او د دې مجلې د پاره چې ما کومه خواري کښلې ده، د هغه د پاره یو مثال زه دا وړاندې کولی سم چې ته یقین ومنه چې ما به یوه نیمه میاست زه به سم دم بی خوبه سوی. ما د دې د پاره کار کاوه، ما ویل چې دا زما اوله مجله ده، اوس هم دا زما په معیار اوس هم نه ده پوره، زه دا یم باید چې دا تر دې هم لوړه سي د معیار په حواله. نو انشاءالله زه به کوشش کوم د پښتو ادب ولوستونکو ته به ډېره ښه معیاري مجله چې ده هغه به زه دوی ته په لاس ورکوم، او انشاءالله هغه به د یو علمي مکتب په حیث خپل رول لوبوي.
محمد ایاز صاحب، معمولا په پښتو ادب کې خصوصا په دې معاصر وخت کې که موږ وګورو، تر موضوعاتو شخصیات ډېر څېړل کېږي. په دې مجلو کې کومه ستونزه چې تاسو یاده کړه چې اکثره یا مدیران جدي نه وي دي خپل کار ته، په دغو مجلو کې له خپلوي او له ملګرتیا ډېر کار اخیستل کېږي، تاسو به دغه دود په خپله مجله کې به له دې سره خامخا مخامخېږي چې ستاسو خپل ملګري لیکوالان هم شته که د هغوی لیکنې او شعرونه معیاري نه وي، تاسو به ځای ورکوئ په مجله کې؟
په دې حواله به انشاءالله تاسو زما رول ډېر مختلف ووینئ. لیک رساله ما چلوله، نو ما به غزل له خلکو راغوښتې. په لیک رساله کې د شمس القمر اندیش دوې غزلې رالې، د عبدالرؤف عارف یوه غزل راله، د هغه یوه غزل شوه، د اندیش صاحب غزل ما ته خوند نه کړې، ما د اندیش صاحب غزلې نه کې خپرې، د عبدالرؤف عارف کوم خپرې کې. نو ما ته سید ګوهر مرحوم وویل، خدای دې وبخشي، ما ته وویل ول ته څه پیمانه هم لرې د لیک او د تخلیق د انتخاب دپاره کې نه لرې؟ ما له ما سره خو دغه پیمانه ده. نو ما دغه مثال ورکړ د اندیش و د عبدالرؤف عارف، هغه ما ته شاباسی وویلي، ول که ته دارنګه کولی سي، یعنې دوی لویه فیصله هم کولی سي، بیا ته مدیر جوړېدلی سي. که د هغه لیک معیاري وي، هغه به زما په مجله کې خپرېږي، که نه وي معیاري نه به خپرېږي. انشاءالله زه به دا کوشش کوم.
محمد ایاز صاحب، په نورو ژبو کې یا په نورو نړۍ کې په نورو څانګو کې خو هرې برخې ته ځانګړې مجلې دوی لري، په سیاست کې د ماشومانو لپاره، د ښځو لپاره، خو څنګه چې په پښتو کې موږ مجلې کمې لرو، نو اکثر چې ادبي مجله راوځي نو د ادب د هرې څانګې په هره برخه کې دوی شیان خپروي. په خال مجله کې هم موږ د ادب په اړه تحقیقي لیکنې هم شته، د تخلیق په برخه کې لنډې کیسې هم شته، تکلونه هم پکې چاپ شوي دي. آیا ښه به نه وایي چې داسې په ادب کې موږ یوې ځانګړې برخې ته د خپله مجله بېله کړې وای؟
اصل خبره دا ده، ستا خبره ډېره مهمه هم ده او ډېر غورطلب هم ده. مسله دا ده چې داسې موږ کولی نسو. د نورو ژبو د ادبیاتو په حواله زموږ پښتو ژبه او د هغه ادبیات چې دي بیخي شاته دي. چې زه تاته مثال د فارسي او د اردو ادب په اړه مطلب تاته دوه مثال درکم، دا دواړه ادبیات چې دي ډېر مختللي دي. نو د دې دپاره ما دا زیاته مهمه وګڼله چې مثال زموږ د ادب لوستونکي له فلسفه له نفسيات له تصوف او له تهذیب او له کلچر او له دې سره سره له تحقیق او تنقید سره له دا ټولو سره مطلب دوی شناخت پیدا کړي. نو انشاءالله موږ به ودې ته نه ګورو چې دا مجله 350 صفحې ده، دا مجله امکان لري چې دا 650 صفحې سي. نو انشاءالله بیا موږ به هرې موضوع ته د پاڼو یو مخصوصه برخه چې ده د هغه دپاره به موږ مخصوص کوو.
آیا صاحب تاسو پوهیږئ چې زموږ یوه دودیزه یوه روایتي ټولنه ده او دې زموږ پر ادبیاتو هم اغیز کړی دی؟ مخکې چې به کومې مجلې چاپېدلې ما اورېدلی دی چې اوس کوم شاعران دي هغوی چې په هغه وخت کې ځوانان وو، نو دوی به ویل چې موږ به دې مجلو ته چې به لیکنې شعرونه واستول نو به یا به نه چاپېدل یا به ډېر په ځنډ چاپېدل. اکثر به د چې کوم مشران شاعرانو یا پېژندل شوي شاعرانو د هغوی شعرونو ته به ځای ورکول کېده. خو تاسو دا یو نوښت کړی چې په خپله مجله کې مو د شعرونو په برخه کې اکثر د ځوانانو او بلکې دوه دوه غزلې او دوه دوه نظمونه چاپ کړي دي، او د یو ځوان په نامه چې هیواد شپون نومېږي ده ته مو یوه ځانګړې برخه ورکړې ده او د ده مو لس غزلې چاپ کړي دي. څه فکر کوئ چې آیا دغه به ځوانان څومره تشویق کړي چې هغوی له شعر سره او له ادب سره جدي شي او په دې برخه کې واقعي کار وکړي؟
یار که زه دا درته وایم چې ما د بت پرستۍ خلاف جهاد شروع کړی دی یا یو نوی تحریک مې پیل کړی دی. په موږ کې بت پرستۍ دونه غځېدلې ده چې یو څو شاعران چې دا په منظر عام باندې مطلب د خلکو په ذهن کې دي، بس موږ هغه وایو او هغه ستایو او ولې ستایو په دا نه یو خبر. هغه ښه شاعران دي ځکه یې ستایو. مثلا پیر محمد کاروان ښه شاعر دی، هېڅ چا دا نه دی ویلي چې ولې ښه شاعر دی، چا نه دی ثابت کړی. مطلب ثابتول غواړي په کومو خبرو چې ثابتوي په خبرو نه ثابتېږي. درویش درانی ښه شاعر دی، چا نه دی ثابت کړی څه لښه دی. اوس چې په کوم موضوعاتو دی ښه شاعر ثابتوي، زه بېکار شاعر کیم در باسم. اوس په نوي ځوانانو شاعرانو کې دونه ښه شاعران دي، کله کله قسم دی زه فکر واخلم زیم له کومه ځایه چې درویش انتها ده له هغه ځایه د هغه ابتدا شروع شوې ده. موږ خالد لکیر فکر رانی چې وایي پلانکۍ مو ومانی به زیات مخامنم دا غه خپل مقام دی لا غم انکار نکوم. خو بهر ال پځوانانو کې ډېر ښه شاعران دي او پاغه کې خو په نو ځوانانو کې خو ځینې درنګ شاعران دي چې شاعری د مابعد جدیدیت د قاعده او نظریات په تناظر کې مطلب پاغه باندې تنقیدی چړین لیکل کېدای شي. ګوند دا غوي شاعری دونه مختتللې ده. ما چې دا یوات شپون پیدا کی ما دا د نت شاعری ټوله پر لواړه ول او راواړه ول، یعنی یو یو سړی ما کاتی باقاعده ما په دغه کې یوات شپون پیدا کی. زه تا ته الفیه وایم چې د دې مخکې دا ځوان ما کرس پیژندی نه چې د کوم ځای دی، څوک دی، د افغانستان دی، د جنوبي پښتونخوا دی، د خیبر پښتونخوا دی، نوم په خبر. خو ما پیدا کی ما دا سړی تجویز کی د دې غنې د ښه شاعر دپاره، او ما په دا ادارې کې دا لیکلی دی چې په هر غن کې به یو زلمی شاعر موږ د یو ښه شاعر په حیث په دې غن کې خصوصي ګوشه واغه ترکو، او دا خصوصي ګوشه به داغه لپاره یو ادبي ایوارډ وي. نو دا رنګ ان شاء الله ک په پښتو زلمی لیکوالو کې شاب سن نگار وې موږ به را برسره کو، کښه نقاد وې موږ به را برسره کو، کښه محقق وې موږ به را برسره کو. مطلب موږ دا وایو چې په ځوانانو کې ولوله پیدا شي چې هغه د لیک او تخلیک لپاره تشویق سي او راژوندې سي.
آیا صاحب مخکې چې ټولنیزې رسنۍ نه وې، انټرنیټ نه و، نو کوم شان چې په چاپېدل لوستونکي هم ډېر لرل، په اوس وخت چې ویل کېږي چې د کتاب لوستلو دود یا رجحان کم شوی دی، ټولنیزو رسنیو په دې باندې ډېر اغېز کړی، څه فکر کوئ چې آیا په داسې وخت کې به خال مجله خپل لوستونکي پیدا کړي؟
په دا ځای کې زه له تاسو سره فکري اختلاف لرم. هغه دا ده زیم چې نت هر څونی په خلکو کې خور سي یا له نت سره خلک هر څو نږدې سي وتړل سي، خو د کتاب اهمیت نه ختم کړي. اوس په دغه کې ځینې دارنګ غزل سته چې مال نت هم اخیستې دي، خو په نت کې دا غزل یو خوندې په دغه مجله کې بل خوندې. دغه مطالعه چې ده داغه داخل را لړزوي، په هغه کې مطلب یو تحریک پیدا کوي او هغه به ادب ته سنجیده کوي. زه دا درته وایم چې د کتاب او د مجلې اهمیت ګر سره کله هم نشي ختم کېدی.
او اکثر مجلې په پښتو کې چاپېږي په دغه غټه کچه چاپېږي، د خال مجله په کتابي بڼه چاپ شوې ده، دا ولې؟
زما خپل دا شخصي فکر دی چې دا په لایبرری کې په کتابتون کې دا خوندي کېدای سي په اسانه، ولې د کتاب په بڼه کې چاپ شوی وي نو کتاب ګر سره خوند کوي، یا ترې فور سایز ما ته خوند راکوي، نو لیازه ما دا وبلل که دا موږ په کتابي سایز کې خپره کړو نو دا به بالکل داسې وي لکه کتاب لکه کتابونه چې سړی ږدي که نه په المارۍ کې سنبالېدی اسانه دي. د ای فور سایز چې کومه مجله وي د هغه سنبالېده ما ته ګران دي، زما په لایبرری کې شته زه یې نسم سنبالولی.
وروستۍ پوښتنه مې دا ده چې د پښتو اکثر مجلې چې بې وخته بندې شوي دي دوه علتونه دي، یو دا یې چې تر ټولو لومړۍ ستونزه د دوی مالي ستونزه یې چې پیسې ورته ونه لري چې نور یې وچلوي، او بل د لیکنو د ښو لیکنو پیدا کېدل وي. آیا خال خو به له دغو ستونزو سره نه مخامخېږي؟
یار زما خدای یقین دی که چیرې د پښتو ادب لوستونکي او لیکوال دا سنجیده وي که دا واقعي مجله وه او ښه مجله وه او خلکو دا غوښت چې پښتو کې د یو ښه مجله یي او دا دې په پښو ودرېږي، انشاءالله له ما سره به خلک په خپله مرسته کوي، انشاءالله دا به نه بندېږي، دا زما یقین دی.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
د ادبی مجله تیر با سونه مو د لنډې کیسې په باره کې وو چې څه نا څه خبرې ور باندې وشوې. د باسونو لړۍ ته مو دا ځل طنز انتخاب کړی دی. په دې باس کې طنز لیکوال عبدالنافع مات را سره دی، دوی به خپلې تجربې را سره شریکې کړي. امت صاحب ستړی مسې؟
خیر اوسې، ژوندی اوسې.
طنزونه خو دې بیخي ډېر لیکلي دي، دا اسانه لیکل کېږي که ګرانه؟
هغه څوک چې غواړي ښه طنزونه ولیکي، یوازې طنزونه نه، هر ادبي لیکنه که څوک غواړي چې په ښه کیفیت یې ولیکي، نه یوازې داسې خپل رضایت او خوښه په نظر کې ونیسي، بلکې د لوستونکو د مخاطبینو خوښه او ذوق هم په نظر کې ونیسي، او په عینحال کې ادبي اصول ځینې پرنسپونه دا هم مراد کړي، نو زما په نظر ډېر ګران کار دی.
امت صاحب، له تعریفه به شروع کړو. د طنز مختلف تعریفونه سوي دي، د خپل د تعریف په حصه کې ما داسې یو جامع تعریف تر اوسه نه ده موندلی، ما شخصا البته، چې ټول دې پې قانع سي. په شرق کې یو قسم تعریف کېږي، په غرب کې بل قسم تعریف کېږي، دا جنجالونه هم شته دي. تاسو څه ډول تعریفوئ طنز؟
د هر علم په سپړلو په څېړلو کې د تعریف برخه همیشه ډېره ګرانه او پیچلې. د طنز تعریف هم داسې در واخله، په شرق کې په غرب کې د طنز لپاره په سلګونو تعریفونه وړاندې شوي دي، او د دې ټولو تعریفونو څېړل یا پر یوه تعریف باندې ټینګار کول هم ګرانه خبره ده. شاید د طنز پوهانو لپاره به دا موضوع تر یو حده د تحلیل وړ وي، خو د عامو لوستونکو یا د اورېدونکو لپاره چې د ادب تیوري سره ډېر بلد نه دي، شاید هغه به په ابهام کې ولویږي. ما چې تر اوسه پورې د طنز په اړه څه تعریفونه لوستلي دي، یعنې د طنز پوهانو سره
او پی قانع سوی
قانع سوی مو د ځینو طنز پوهانو سره مې په دې باندې بحث کړی دي. د دې ټولو تعریفونو تر منځ دوه مشترک ټکس ده، چې هغه یو خندونکی وضعیت دی یا ظرافت، او بل انتقاد. یعنې د لیکنې د یوې هنري لیکنې هغه سبک چې په هغه کې انتقاد د ظرافت په بڼه وړاندې شي، او هدف یې پر اجتماعي ناخوالو باندې برید او د اجتماعي ناخوالو اصلاح وي، دا طنز دی.
امت صاحب، دا خو به په دې وروستو کې دا کار سوی، یعنی طنز خو که هغه د ظرافت برخې ته وګورو دا خو نور چې بشر سته ده، نو خو بیا دغه شی سته، دغه انتقادي اړخ یې شاید داسې نه وي، دې ته بیا وروسته توجه سوي. طنز به یو تاریخ هم لري، یو څه یې د تاریخ په حصه کې راته ووایاسته، یو بیا زموږ په ټولنه کې په کومو بڼو باندې دا موجود؟
پښتو ژبې ته طنز د لکه څنګه چې د نومه څخه معلومیږي، د ریښې څخه معلومیږي، د عربي ژبې څخه راغلی دی، او د ترجمې د لارې غالباً تر زر کاله مخکې بن زید سروانی، چې هغه د هلمند ولایت د سروان کلا اوسیدونکی و، هغه د یو عراقي عالم یو عربي طنز په پښتو ژبه وژباړه، چې خوشبختانه موږ یې په لاس کې لرو. که څه هم دا به د اوسني طنز معادل هغسې په ټول پره توکي ونه لري، نه به یې انتقاد
عمر جوری نو اجتماعي او نو ظرافت په ماغه اندازه یو خو د طنز لومړنی څرک په پښتو کې لګول وسو یعنی ولې سو چې لومړی طنز په پښتو کې هغه د عربي ژبې څخه ژباړه و چې هغه د عراقي عالم ابن خلاد و چې مرحوم سروانی په ډیر روانه ژبه نظم په نظم باندې ژباړه لیدي داغه څخه راوسته چې طنزونه لرو هغه هم د عربي او د فارسي ژبې په تقلید باندې لیکل شوی دي خو په فارسي کې هم د طنز کلمه ډیر نه ده زړه په خوا چې به انتقادونه کول په ظریفانه انداز باندې هغه به اکثر د اجتماعي اصلاحاتو په جنت نه و بلکې هغه په افراد باندې انتقاد و هغه به حج و نو اکثر بخوانی طنزونه که وګورو دی د طنز په تله نه خیږي هغه ته موږ حجویه ادب ویل سو یا اکثر شعرونه دي حجویه شاعري ورته ویل سو نو دا پړاو تقریبا په ټاپه درېدلی و داسې یو شعر بېلګې موږ تر خوشحال بابا پورې نه لرو خو د خوشحال بابا په دوره کې خپله د خوشحال بابا په شاعري کې د طنز ډېرې شي قوي بېلګې لرو البته خوشحال بابا مور باندې طنز نوم نه یشي یا به نه د طنز په نیت لیکلی او نه به داسې یو غزل پیدا کړو نه به داسې یو کتاب پیدا کړو چې مکمل دي طنز خو کله کله د خوشحال بابا په یو غزل کې کله په قصیده کې کله په بل کې کله په بل کې د داسې بیتو او مصري سره مخ کېږي چې د طنز په تور باندې پرخېږي نو خوشحال بابا و طنز ته ډېره توجه کړې ده او ما چې څونه خوشحال بابا سره لدی د ښکارې شعور کړې دي خوشحال بابا عالم سره و په دې باندې په دې د نورو ژبو ادبیات مطالعه کړی و په تیر بیا د فارسی او د عربی ده نو دا غاڅه خره وسته کې بیا نور مغمخ تراسو بیا د غنی خان په شاعری کې د طنز ډیر سره کومي د سدیر شه بیلګل دی سو او د غنی خان بابا دي خواته چراسو نو شکر نن طنز واره مستقل اثر لرو داسې لیکوال لرو چې خبر ژوند طنز ته ځانګړي کړی دي نه یوازې دا چې لیکوال ته طنز نن د لیکنې د یو جلا سبق په ډول معرفي شوی دي بلکې لوستل کې هم نن ادبي ذوق یې لوړ شوی دي طنز د نورو خنونکو توک څخه جلا کولای شي
همات دا خو هغه ادبي شکل وو چې تاسو خبرې ور باندې وکړي د ولستر منځ کوم ډولونه وو یعنی چې طنز ته نږدې یا طنز ته ورته وو یا طنز ته نږدې بللای سو یا شفاهي طنز بللای سو دا کوم ډولونه وو چې په ټولنه کې موجود او بل خپل طنز څه معنی
طنز عربي ژبه کلمه ده چې په لغت کې ناز کرشمه او نخروت ویل کیږي او په اصطلاح کې تاسو ته مخکې ویل چې د لیکنې هغه ادبي سبک دی چې په هغه کې په هنرمندانه ډول یو انتقاد په ظریفانه شکل باندې وړاندې شي او په هغه کې برید سوی د ټولنې پر ناخوال او هدف د ټولنې اصلاح ولسترازو مودر ته په خاص خبر ورسره باندې کې ځنی ظریف خلق د لو د خلق بټوکیان بولله پایناتیان به بولله او چا په ساتیان بولله خو ولس د خپل ذوق د خپل برداشت سره سم پر دې باندې نمونه یې شو البته نمونه به ډیر علمي نه و
یو موویل پایناتی ها
پایناتی و
د دې معنی څه ده پایناتی
پایناتی د کنار په لاج کې هغه څوک چې د خلکو توجه راړي خلق بخندي یا په خبرو یا په حرکتو باندې نو پایناتی فساتی توکی ناټکی دا به هغه ولسی خلق و چې دوی به ډیر ظریف خلق و د دې په خبرو کې به ډیر ظریف ټکی اجدل ډیر ظریفانه کې سی بده کول په ټولنه کې به ډیر ظریف چکته پام کې د چاغه بدل چانه ورته پام کې دي یعنی لکه سړی چې وایي چې د یو چا څخه دوربین یا مثلا ټلسکوپ کې د اسمان خواته ګوري هغه ستوري چې عوام خلک هیڅ نه ویني خو هغه څوک چې ټلسکوپ سره دی هغه د لیر ستوري ویني او د ستوري ډیر غټ غټ ویني ډیر صافي ویني دا ظریف خلک هم په ولسی بندرونو کې بده د سی خبر وکړه چې خلکو ته بنوي هم و او یو د سی ټکټه به خلکو ورپام کې چې د هیڅ چا ورته پام نه وو په لومړي ګام کې به خلکو وخندل خو بیا د خنده په جریان کې او رسته به د ټولنې نه خوراتو مور پام سو د شفاهي طنز ویلې سو نو کې د هجو او د حزل څخه جلا کو هجو معمولا شخصي عقده چې سو کولای دی چې څخه کسات اخلي هدف غچي شخصي عقده او د یو فرد د مشخص شخص یا د کورنۍ توهین او سپکاوی چې رښ خنده یې کنه په چا ملند وي دا کی کوم ظرافت دی خدا چې هدف اسلامي نو وخت طنز نو سواله یا دغه مثلا حزل کرا واخلو حزل کی پچکوي زیاتی چټیات زیاتی په هغه کې چې موږ وایو د شرم خبري هغه د شرم خبرې بیا دلته به شرمی سره کیږي. معمولا پوچ جبه کاریږي که څه هغه خلک خندوي خو نه دي تانس. بل دریم شکل یې چې په ولس کې ډېر مروج دی تر اوسه هم هغه ټوکی دي. ټوکی تر ټولو کوچنی داستاني فورم دی، یعنی تر ټوکی نو موږ په داستاني فورم کې بل کوچنی فورم لرو نه. نو دلته موږ ټوکه د یو فورم په شکل معرفي کولی شو، د محتوا په شکل نه، ځکه چې داسې ټوکی لرو چې ټکي په ټکي یا په تور باندې پوره طنز ورته ویلی شو. داسې ټوکی لرو چې ډېر قوي اجتماعي انتقاد لري، ډېر قوي ظرافت لري او ډېر قوي اجتماعي پیغام لري، په هغه کې د ټولنې ډېرې لویې او سترې ناخوالې په نښه شوي دي. خو بیا داسې ټوکي هم لرو چې هغه حج وي، هغه په یو شخص باندې ډول شوي، په یو منطقه باندې، په قوم باندې، په ځینو قبایلو باندې، په دربارونو باندې، په ګروپونو، په کورنیو باندې، کله کله حزل هم وي، یعنې داسې ټوکي چې یوازې خندا ده، خندا دپاره. نو دا ټوکي خپله د طنز یو شفایي شکل دی چې په ولس کې مروج دی. د شفایي طنز بل شکل هم لرو، یو دا چې یو څوک طنزي قوت لري، یو ظریف سړی دی، درون سړی هم دی، ژبه یې هم ډېره هنري ده، با شخصیت سړی هم دی، یعنی با شخصیت دا معنا چې نه خپله سپک دی نه بل سپکی. دوی غواړي په ټولنه کې په ناخوالو باندې برید وکړي د خپلې ظریفانه ژبې په وسیله باندې، اما دا زمینه نه ده مساعده، دا د ژوند په خطر کې دی. نو بیا د خپلې ټوکي یا د خپل انتقاد د بل د ادرسه کې وایي چې یو سړی کیسه کوله، فلانی ویل چې دا پاچا داسې دی، فلانی ویل چې دا زموږ خان داسې دی، فلانی ویل چې دا اوسنی وضعیت داسې دی، د خپل ادرسه نه وایي. دا هم طنز دی خو شفایي طنز، یعنی مشخص لیکوال نه دی معلوم، ادرسه نه دی معلوم. په دې وروستۍ کې دا شفایي طنز هم لرو، د هغه ځای کې چې د بیان ازادي نه یا دیکتاتوري په افغانستان کې د روسانو په وخت کې داسې وو، په هغه ادبي کړۍ کې پولیسو بندرونو کې داسې خلک ډېر وو چې په دغه وخت په سیاست باندې بې خپل انتقادونه د ټوکي په بڼه کول، هغه به نورو ته منسوب ده، حال دا چې دا به د دوی خپل نظریات وو. بیا وروسته کله زمینه مسایل وسول، بیا هغه ولیکل.
خلاصه د دې راته ووایاست چې په ولس کې کوم ډولونه موندلای شو د طنز؟
په ولس کې یو شفایي طنزونه دي چې هغه د ټوکی په شکل، د خاطرات په شکل، یو سړی دی یو خیالي کیسه یې جوړه کړې ده، خدای ځان ته منسوب کړې، وایي یو وخت داسې په سفر کې وم، داسې را روان شوم، دا مې ولیدله، هغه مې ولیدله. هغه په حقیقت کې یو خیالي کیسه یې ده، د سفرنامه نه یې، د سفر خاطره یې نه یې، یو طنز د تخیل په قوت باندې دا خپل پیغامونه په خپل خاطره کې ځای پر ځای کړي. یو دغه شفایي شکل دی د طنز. بل تمثيلي شکل دی، ځینې کومیډانان هسته په ولس کې، په هغه کې ښځې هم شامل دي، ښځې په ودونو کې د نارینه کالي اغوندي، د نارینه اغوندي خپل بریتونه په طبیعي باندې تور کړي، لنګوټه وتړي، یو لکړه په لاس کې واخلي، د یو ظالم میړه تمثيل کوي، د یو ظالم پلار تمثيل کوي چې لورې د پیسو په مقابل کې کړې ده، خرڅ کړې ده. دا تمثيلي یا د موسیقي سره، د دایرو سره، او یا همداسې ښځې ورته چک چک کی، او دته په کندهار کې ناټک وای، او دا شد چې په دې کې ډیر مهارت لري، دته ناټکیان وای، دا نو دا یو خاص شذې یا خاص مهارت ولري. یا په ځینې ودونه کې نارینه هم دا کار کوي. نو په لاندې ویل سو چې په ولس کې د طنز دوه شکل لري، یو شفایي طنز دی او بل تمثيلي شکل دی چې هغه په ځینو شادو کې تمثيلي شي. دا یې ورا خواته شفایي طنز یو بل شکل هم لري چې هغه فولکلوریک شکل دی. فولکلوریک طنزونه د فولکلور په قالبونو کې خوندې شوی دي، هغه یا د نقل په شکل کې دي، یا که منظوم فورمونو ته ولاړ شو د لنډۍ په شکل کې دي، د اتان د نارو په شکل کې دي، دغه سي د نورو ولسی سندرو په شکل باندې خوندې شوی دي. یعنی کله چې ما مخکې طنز یو سبک وبلی، نو موږ په خپل ولسی ادب کې داسې اثر هم لرو چې هغه تنزی سبک باندې برابر لیکل شوی دي.
ډیر مننه. د کوم تعریف د طنز چې تاسو قانې کړی یاست، کله چې هغه امر ته وایي؟
هیڅ یو تعریف ما نه قانې کی او نه زه خپل یو د طنز لپاره مشخص تعریف لرم، خو ټول تعریفات چې ملوستي دي، د ټولو تعریفاتو ترمنځ ما دوه مشترک ټکي پیدا کړی دي، چې یو ظرافت دی، یعنی خندونکی وضعیت، او بل انتقاد دی. دلته ظرافت د انتقاد لپاره یو وسیله ده، د دې لپاره چې انتقاد تر یو ځایه ورسوي، انتقاد وبرې شي، جالب کې، هنري کې، ویزلي، نو د ظرافت څخه کار اخیستل کېږي. یعنی لکه د ورجو رنگ، د ورجو رنگ په خوند کې هیڅ نه اضافه کوي، اما هغه څوک چې خوري د میلمه ته وجود ډیره وراوړي شخوندر کې اشتها یې پاري. نو دا ظرافت هم په طنز کې د لوستونکو د اشتها دپاره د شوق دپاره کارول کېږي او هدف یې اصلاح ده.
مهرباني کور مده
ژوندي اوسه خیر اوسه.